السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا چې دا یو لوی عبر قدرت ده، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هر اولاد له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلي یوازې وچه ډوډۍ ده.
خو اوس کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پراخوشو نفر دي او بایومتریک چې کېږي صرف د اتیاو نفرو بایومتریک وشي.
هر ورځ سر څو ور نوي آر یو طالب چې 15 کسه ځوان شنه بسي.
او د ناټو په مرکزي دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کلای کوم په د هله چې د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي. د راپورونو ته ورسته راستنیګو خو پایل په خبرونو کو اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې که غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالې ټولنې شرایط عملي کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت دفاع وزیر د افغانستان د دوو ګوندیو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. او د ناټو د 13 غړو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ په اړه نن د ناټو په مقر بروکسل کې مذاکرات کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم عمل وکړي. نیت پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت راجوړ کړي، داسې چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو د اړتیاو په وړاندې ځواب ووسی. کله چې طالبان په تیر اگست میاشت 15 کې په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیون ډالر کنګل کړی دي او له دې سره او ځینو نورو ستونزو له کبله د فقر، لګي او بېوزلۍ وضعیت په دې هیواد کې پراخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګوندوی هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بیرته راول. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
خاغلی یعقوب زیاته کړه چې که د الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري خو د توضیح نه کړه چې څرنګه بدې پایلې به ولري. ویل کېږي د زمري په 14 د طالبانو له حکومتېدو وروسته د پخواني پوځ څخه باندې 30 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال پرون تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
خاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي روانه اونۍ په پیل کې د خاغلی جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو ته غوښتل شوی دی. د ناتو په مخر بروکسل کې نن د ناتو د دیر شغړو هیوادونو د استازو او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیز د راتلونکي په اړه خبرې پیل شوې، خو له دې خبرو اترونه د تمو کچا ټیټه ده. د اوکراین په پولو کې د روسیې د ځواکونو پنډیدل هغه څه دي چې په وروستیو کې د ناتو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. مسکو شاوخوا 3000 سرتیری په وروستیو کې د اوکراین پولو ته څیرمه راټول کړي دي، او همدارنګه یې په کریمیا ټاپو وزمکې چې له اوکراین څخه یې لاندې کړي ځای پر ځای کړي دي. د روسیې حکومت په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده له روسیې سره یو ځای کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه او میکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي. دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي، او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي دا شرطونه باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې ورځو سختو شپو ورځو کې د افغانانو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
ښکاري چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همه شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. وروستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي، خو دوی نه ده منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدمي مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بې ثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني، خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه وختنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړی دي.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبانو ته خپل دا شرطونه تکرار کړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی حکومت حداقل له قومي پلوه ټول شموله دی، خو دې ویناوې د نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست پوښتنه او لدونو مې ټول پوښتل چې په دې دریس کې توپیر په څه معنا دی چې طالبان وایي حکومت همه شموله یا ټول شموله دی خو نړیوال ورسره نه مني؟ نوموړی وایي
ګورې دوی په دوحه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی په همه شموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی. اوس یو لوری یو تعریف د همه شموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي، نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمایندګان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څارئ، د تحولات تعقیبوي زرمست صاحب. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي، او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرمست صاحب، څه فکر کوي؟ نو دا کچاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي له نگاهه هغه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن دې ته جوړ کړي ترڅو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نه ډېره لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، شي که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپله مشکل جوړېږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت به همدغسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورځ تر بلې زیات وي.
او زرمست صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان ادعا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دي، دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نور راشه درشه، معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویلې چې تر څو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي تر څو زمینه ساز شي چې حکومت په رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي داسې خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو این کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعالې.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 420 112 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00 420 22 11 23 23.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي له هرو دریو افغان ماشومانو دوه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. سیف د چلدرن په خپل نوي راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د خوړو د کمی ناورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم 2000 شاوخوا زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونه ښیي او زیاتوي. په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته چې مرستې ورونه رسیږي، ژوند ته یې خطر دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بې وزلۍ او لږې روایتونه پای نه لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړی. وایي تر خپل توانه یې هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي، خو نور یې له وس پورته ده. بېوزلي او لږه د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 2000 تنه نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمېره 3.2 میلیونه ماشومانو، خو د دې شمېر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونه ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي، ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیری شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل:
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لار لرو چې هر ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلي یوازې وچه ډوډۍ ده، هغه هم که چیرې ورسېدلی وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري، خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
Keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری او مدیر روانه ونی رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو شمیر 3.1 میلیونه خودلی او خبرې په دوی کې 1 میلیون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست مکشهی له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د بشري ناورین کچې په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هرو دریو دوه ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس کېږي، چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او بېوزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان د نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو، دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو اوس به راسو دې راپور ته چې ملګرو ملتونو د 100 کال په ترڅ کې افغانانو سره د بېساري بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان لخوا هیڅکله هم په خوالې یو هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نه وشوي. تفصیل له احمد شیبر نورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پرو سږ کال په پرتله څو برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه او ولکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووځي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د بهرنیو ځواکونو له وتلو او یا هم په ټوله کې له پخواني حکومت د سقوط وروسته نه یوازې دا چې بېوزلي زیاته شوې ده، بلکې د حکومتولۍ ځینې چارې هم ورو شوې. په دې ډله کې د خوست اوسیدونکي دغلته د پاسپورټونو د ویش له پڅ بهیر نه سر ټکوي. تفصیلې په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمېر تر 0 تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پرخوشونه پر دي او بایومیټریک چې کیږي صرف دیاتیاو نه پرو بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وا غدا ته بروباره کې جو سخلت ته موږ ته رولي چې یاد ولسوالۍ ته موږ ته بایومیټریک رولي چې موږ په غازه کې په ولسوالۍ کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته بلا بلا بایومیټریک ویری. یاد داسې وا چې دلته ماشینونه ډیر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن دار دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو.
پاسپورت اخیستونکي له اړوندو ادارو غواړي چې د ګڼګونې د کمولو لپاره د ښځو د پاسپورت اخیستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
چې کله د دوامې او ځای څخه د پاسپورټونو مدیریت را بدل شوی دی، ځم راځم خو متاسفانه موږ ته وار او مکان هم مسیدېږي. دلته یوه مهمه ستونزه دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېرې موجودې دي او د دغو لپاره باید مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځان
بلدوری ته په خوست کې طالب چارواکی وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غواړي او که دوی زیات کسان هم بایومیټریک کي اسناد کابل ته نشي لیږلی. د خوست د پاسپورټ عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یې کې اوس بې دویم ورته موږ تغییر نشر وستای نو اسناد به زیات نر لګی. نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوس اداره په موږ نه امیره دو چې کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلی شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمېر ډېر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. هغه پړاو خبرې بې نتیجې پاتې شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ناټو د دیرشو غړي هیوادونو او روسیې استازي به روانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کېږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسي چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بې نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړې چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیړونکي وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزي او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کېږي چې تما لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچي مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
ورغه دا نه زموږه د افغانستان د ولس په نامه کې دا نه زموږه د نور کې دا نه افغانستان د ولس په نامه کې دا نه د خپل حکومت او خپل پیر هغه د خپل څو کې به په دې کې ساده ورغه شي دا نه د خپل د کور له روپیا مو د ولس په نامه شي.
د هغې ولادت خمرنګر کولې د نحسن غانی خبر کوم ورور مشکوه ولادت د ولادت مقام په مقر کې نه دفاع او تقریبا شول نه شي چې طالبان نه پاړي یا د نو شنه راکې د دې خپل څه تورې راډي طالبان تر څو خپل کوي چې لاندې کې نو تقریبا کله کله کې چې موږ خپل کار کوو نو مرال بیا په دې باندې نه ولګي یا د موږ د خپل څه تورې راډي مخکې ځان نه نه د خاصه ځای نه د جنایي کسان کوم نور مدخلي ځان نه کسان او د خپل څه تورې راډي د هغه مشکات او ندوال ته عمل انتهاته محمد شورا ته نړۍ یو ډاکټر چې هغه وایي دا د ښکلا زه نه کیف کندهار نه کندهار مان ول فاني نه خبرې کوم مشتا کوم غنم را کلاس وی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کم ویری ولاړ دی کوم خریم سوچي ځمانه کړی دا د پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارات څخه د غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شهیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لدی یخ دی ساړه دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کده غ رقم ساتي ژوند او گزارې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې دوی منې مایه ته ورسېد وړاندې درته د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اجمل ان اورو
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالې ټولنې له شرطونو سره سم چلند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل که چیرې دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري. ویل کېږي چې د زمري په څلېرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څخه باندې 30 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي چې د طالبانو حکومت یې بیرته د ورسپارلو غوښتنه کوي. د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو لسندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان ورسره په بند کې ښه چلند کړی دی. هغه څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي د ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک او ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوي. هلته به تاسو تازه ویډیوګانې ګورئ مرکې به ګورئ او دغه راز که چیرته ټویټر کاروئ د ازادي راډیو ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم وار رسیږي د نن ورځې سپورتي خبرونو ته. ورپسې د ځوان فکر اونیس پروګرام ماهروئ.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي دي چې د هیواد د کرکټ راتلونکي ستوري بنن د جنوري په 12مه نیټه د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته لاړ شي. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې ویزو ته پتمه ځنډیدلې وه چې د ناوخته تګ له امله له تمریني لوبو هم پاتې شوه. تر دې مخکې داسې اوازې وې چې احتمال شته د افغانستان د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې لا ګډون څخه پاتې شي، خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان لوبغاړو د ویزو ستونزه حل شوې او یاد لوبډله ویسټ انډیز ته ځي. د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیلېږي چې د فبروري میاشتې په 4مه نیټه پای ته رسیږي. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې ګډون کوي چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره لوبې وکړي. اتیلا لوبډله د سمنګانو د سولې او همدلۍ جام ګټون کې شوه. د فوټسال دا سیالۍ چې یوه میاشت مخکې د 14 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې په پایلوبه کې اتیلا او لرغان لوبډلې سره مخامخ شوې چې اتیلا 4-0 لرغان لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. په سمنګانو کې د فوټسال سیالۍ چې د دې ولایت د فوټسال امیریت په هڅو پیل شوې وې د امیریت مسؤلان یې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د سولې او یووالي روحیې پیاوړي کول بولي. او د قطر په لوبغالو کې د فوټبال د نابینا ملاتړو متفاوت ګډون. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو په بنسټ قطر هیواد چې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام کوربتوب کوي هڅه کوي له ټکنالوژي په استفاده او د یو اپلیکیشن په جوړولو سره هغو کسانو ته په میدان کې د لوبو تعقیبول آسان کړي چې سترګې یې دید نه لري. نابینایانو ته چې په لوبغالو کې د لوبو تعقیبول سخت وو اوس کولی شي د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د یو ځانګړي اپلیکیشن له لارې د لوبو په اړه معلومات او راپورونه واوري او له هغو پیښو خبر شي چې هماغه شیبه په میدان کې پیښیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رشتي او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر ویختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو ویښتان خرایلا ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم غږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوی رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل میلمنو ته خراغلاس وایو. اندړ صاحب، پیل به له تاسو وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته همدارنګه د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د شخصي ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده سوې نه ده چې یو فرد دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې د هغه ویښتان دې ور واخیستل سي یا د هغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي په هغې ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کېږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري چې د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی تا په چارو کې مداخله کېږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، له تا نه د نظر پوښتنه نه کېږي، د تا نظر او رایې اورېدل کېږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کېږي. په دغه اوسنیو حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دی. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي. امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه یي، په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغې مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی، ځکه په هغې مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې د هغه عزت النفس ته په درنښت باندې قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی، او نه انساني دی دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب. ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغه محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښی لارې ته برابر سي؟ که څه کیسه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دي دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړي، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې موږ چې څنګه ژوند کړی او په موږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زموږ په څیر ژوند وکړي. دلته ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زموږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کاله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، له همدغسې ستونزو سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډېر وړې وړې مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډېر حیاتي مسایل دي، دا ډېر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډېره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې مشران په ځوانانو باندې هغه شایان در زختونو په توګه منی تپی په ازوانان مجبوروي چې ورسره وي منی، چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی. هغه د اوسنی تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمی انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري.
مننه اریوبي صاحب. تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوی په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟
مخکې هم پوهنتون ته د عمل بالمعروف له راغلی و، دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې ویښتان چیزی دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکان یې رادرولي وو چې په د سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، او ورته وایي چې ویښتان کم کا، دا خبرې ورته کوي. په حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان یې دا عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي مونږ باندې د تایش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسو ولې ګیرې خري. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې موجودې دي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ. نو زما فان د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې
اندر صاحب. مخکې عادل صاحب یو یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي، دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا پسیر اوس نه دي دي ځوانانو اړتیاوي هم دي پخوا پسیر اوس نه دي او دي ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم دي پخوا پسیر اوس نه دي دوی ډیر په اساني باندې علما او تلاسرسای لري معلومات زیات دي دي دین په اړه باندې پی دي خپل ځان دي حقوق په اړه باندې پی نو تر مسله کلتوري خبره نه ده ز فکر کوم دي عدل صاحب خبره ده د طالبانو تر تفکر ته وایي طالبانو تر تفکر هم ده او بل دلته دومره لوی کارون هسته دی نسی هغه طالبان خپل لومړی توبونه وټاکي په ډیرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي یوې خواته وایي چې دا موږ توصیه کوو د دوغو چارو توصیه کوو خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلي کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوږو پورې ورورسې صدا ښه کار دی او دا وکي او دا بد کار دی دا مکوي نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي مثلا چې وېښتان دي مناسب نه دي پریښي هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دي کینچي ورچولې دا نه لومړیتوب دی او نه د حل لار دی
مننه عادل صاحب کله چې دغه سي څه کېږي ستاسو په نظر نو پایلې به څه وي
یو مسله والم یادونه وکړم هغه دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري معنی دی ویلي چې افغاني کلتور یعنی اوسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی یعنی کې دا مسایلو باندې ټینګار ناسم کار دی ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي چې دا به د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سر وي لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه سي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو زموږ در ته در نه ویل کېږي زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به یې نه دوی کنټرولولی سي نه به یې کورنۍ کنټرولولی سي نه به یې دنیا کنټرولولی سي یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي
مننه عادل صاحب اریوبي صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغسې څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي تاسې خپله چې له ځوانانو سره ګورئ ملګري دوستان ټولګیوال مو دي د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي
واقعن دلته ځوانان چې دغه مسایلو سره مخ شوي دي هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نورو هېوادونو ته لاړ شي ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده واقعن دغه له ځوانانو سره جفا ده دا د ځوان ولس سره جفا ده ځکه دغه ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي
مننه اندر صاحب لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډېرو جزئي مسایلو کې دې ښې پایلې ونه لري کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کېږي
اوس سړی به د طالبانو کومې چارې ته ووایي چې کومه چاره یې ښه نه ده دوی د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده دین انسان په دې باندې نه مامور کوي سي ته دی یو چا دی اخلاق او د سمول لپاره په غبس کونج په کونج وګرځاو دی غو هر بدی را پیدا ک قران کریم صریح آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات کریمه وو د زی आवाज د ولا تجسس لفظ را اخلم ولا تجسس الله تعالی و استاس په چاپس تجسس مکوې یعنی په غبس به دومره ګرځې نه ستو در دی غره ګنا را پیدا ک او ګنا دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی سره کوی سره دیغه عفو ور سره پوسه وبخنه ور سره پوسه ته به دې خلکو په وړاندې باندې دغه پرده نه لري کوي دغه پرده باندې نه اخلي ما ویل کنه چې طالبان په یو چاره کې هم لمړیتوب نه پیژني، یعنی د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیه په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو وایي ستاسو په چا پسې تجسس نه کوي، که د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو او د بخښنې او د نه بخښنې هغه پرېکړه وروستۍ پرېکړه له الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یې او که هر څوک یې، ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایې چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولای چې په هغه پسې ګرځي او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودرده چېرته ګناه کوي، دا نهشته. دا حتی مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، نه داسې ټولنه ښې خواته پیایي، بلکې دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي، د یو کار دا به نه کوي دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فی ما منع، خلک د هغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي چې ځینې منع کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وښیئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي، نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي. د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو، یعنې له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو، له داسې تنګي سره یې مخامخ مخکو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورنی نوزو چې هغه مجبور سي یا خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه یا خپل کور پرېږدي یا خپل کلی پرېږدي یا خپله سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هېواد پرېږدي، دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی، نو لومړیتوب څه دی؟
فکر کوم په اوسنی حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ سره منځ کې، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې پاړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي، او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن په راکمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت یې دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول شوي، دوی ته یوازې څو شیان ښودل شوي دي چې دا دی، هغه د هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول شوي، د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول شوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شبه باندې ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه شبه باندې ډېر ټینګار وکړئ. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر.
مننه اریوبی صاحب. د یو ځوان په توګه ستاسې غوښتنه څه ده؟ کله چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، له حکومت څخه تاسې څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې حکومت څخه
دوی باید اوسنۍ کومه فرصت روانه کړې له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د یو بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي برابره کړله نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني، خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي.
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي هغه مسایل سي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي. نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار سي هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پوهنتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه پوه اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار ده سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي سي په هغو مسایلو باندې سي هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول سي هغه ځوانان دي دې په ځای سي ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځي، بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې وي او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتی کېږي، هغه له خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړه مات نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې د باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، د طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي سي او تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کېږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له د هغوی شخصي مسایلو کې تدخل کېږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پوهنتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کېږي او دلته د هېواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډېر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډېرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اصالب او لارې تاریخي لري. چک پوینټ باندې ستې یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، دا که عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخه ورته وایي چې دا ګیره دی خخ کاری یو بد ښکاری یا غدي دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښې لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلي کوم چې صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسره ټولنې سره ابدا دغه سې د تاوتریخوالي د تشدد لاره نه ده غوره کړې. دا ډېر اوږد بحث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړی دی، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړی دی، څنګه په اخلاقو یې را دعوت کړی دی، او حتی ایمان ته چې هغه اساسي مسله ده څومره په اخلاقو یې را دعوت کړی دی. ایمان ډېره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی. هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لاره نه ده او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
عادل صاحب، اندر صاحب وویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان کوي دا د حل لاره نه ده او په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي، خو ستاسې نظر څه نو چې داسې نه شي کېدلی څه باید وشي، بدیلې لارې څه دي؟
لومړیتوبونه نشته وخت چې نه وي ولاو بلکه د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نشته، نقشه نشته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دوی باید په دې پوه شي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامی اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، تر څنګ خپل حل کیږي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپلو ملمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سعادت اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې یې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه یې خبرې وکړې. لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه راسره وئ او خبرونه مو واورېده. تر بیا مو په پاکه لاس پارم.